السلام علیکم. تاسو آزادي رادیو ته غوږی. نن په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم او القاعده باندې د امریکایي ځواکونو د لومړی حمله ورسته. دوه لسیزې مخکې په دې ورځ امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پر القاعده او طالبانو حمله پیل کړې. د آزادۍ په څپو کې پروګرام کې وړاندې په دې بحث لرو. مخکې تر دې چې بحث ته مخ کړو، خبرونه صفی الله ستننګزی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري نن له کابل سلګونه کورنۍ بیرته خپلو اصلي ولایتونو ته وړي او کوټې ته نږدې په یو ښارګوټي کې د زلزلې له امله له شلو ډیر کسان مړه شوي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو ده او نړیواله ټولنه باید زیات ستر سره کړي. ماري ایلن مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس لاري له نیویارک خبرونه ته ویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې ده. د فرانسې د خبري اژانس راپور له مخې مخکې له دې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي، هم افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخ وو او د دې هیواد شاوخوا 3 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تیره بیا د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له پلوه د اغیزمنیدونکو د شمیر مخ په زیاتېدو ده. مګراوټي زیاته کړه د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورستر بلې ناهیلي کیږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د بشري مرستو مخنیوی کوي که نه وویل په دې برخه کې دوی له هیڅ ډول خنډ سره تر اوسه نه دي مخ شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري نن له کابل سلګونه کورنۍ بیرته خپلو اصلي ولایتونو ته وړي. د راپورونو له مخې تمه ده په راتلونکو درې ورځو کې 680 کورنۍ د یو ان ایچ سی آر او نورو ادارو په مرسته کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ته ولېږدول شي. زرګونه کورنۍ په وروستیو څو میاشتو کې د جنگونو په زیاتېدو کابل ته کډه شوې وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي تر دې مخکې 380,000 افغانانو ته اړینې بشري مرستې رسولې دي. د راپورونو په اساس څه باندې 3.5 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي چې پکې یوازې 100,000 د سږ کال دي. ازادي راډیو ته غواګیست. نن د اکتوبر 8 په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده ډلې د امریکا او د هغې د متحدینو د برید د پیل له شلمې کلیزې سره برابره ده. امریکا د القاعده د ځپلو لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه په افغانستان برید وکړ چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم هم ونړاو. په تېرو شلو کلونو کې لسګونه زره امریکایي او ناټو عسکرو په افغانستان کې حضور درلود. په بیلابیلو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ پرمختګونه وشول. لکه چې امریکا د 2021 کال د اګست په وروستیو کې خپل شل کلن حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه. هماغه طالبان چې د دوی د بریدونو په سبب یې رژیم نړیدلې و بیرته په افغانستان کې واک ته ورسېدل. بریښنا شرکت د خپلو پوروړیو جایدادونه پلوري. دا خبره د یاد شرکت عملیاتي چارو مسؤول صفی الله احمد زی رسنیو ته کړې. هغه ویلي بریښنا شرکت د منځنۍ اسیا له هیوادونو د وارداتي بریښنا له درکه نږدې 2.5 میلیونه ډالره پوروړی دی، نو ځکه یې پرېکړه کړې چې د خپلو لویو پوروړیو جایدادونه وپلوري. تمه ده د جایدادونو د پلور وړاندیز د طالبانو د حکومت کابینې ته وړاندې شي او د هغوی تر تایید وروسته به یې بریښنا شرکت په پلور لاس پوری کوي. د بریښنا شرکت د معلوماتو په اساس خلک شاوخوا 500 میلیونه افغانۍ له دې شرکت پوروړي دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.0 ثبت شوی، لږ تر لږه 60 تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي د دغې زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ 100 کیلومتره کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و، هارنای غرنی سیمه ډېره اغېزمنه کړې ده. د هارنای ولسوالۍ یو مسؤول نور محمد ناصر د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چې 100 کسان زخمیان هم دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي سیمې ته مرستندویه ډلې رسیدلي او هڅه کوي زیانمن شوو کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس د سیمې په یو کان کې د لږ تر لږه 4 کان کیندونکو د مړه کېدو خبر ورکړی. په پاکستان کې وروستۍ ورانوونکې زلزله په 2015 کال کې شوې وه چې له امله یې شاوخوا 400 کسان مړه شوي وو. ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال لپاره تر رسیدو مخکې په یو مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنیو پرون چهارشنبه د وجکپوري امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې جو بایدن او شی جن پینګ به د ویډیویي اړیکې له لارې سره ګوري. دغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته معلومات ورکولو ویل پر دغې دوه اړخیزې مجازي غونډې په اصولو کې موافقه شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي ویل اوسه د دغې سرمشریزې جزئیات نه دي بشپړ شوي. د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ د دغې مجازي غونډې خبره وروسته له هغه کېږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان په سویس کې د چین له جکپوړي ډیپلوماټ یانګ یچی سره وکتل. سپینې ماڼۍ وویل سولیوان سره له دې چې د تایوان په وړاندې د چین د وروستیو پارونکو پوځي مانورونو په چین کې د اقلیت قومونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د بیجنګ لخوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلو د زندۍ کولو د هڅو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې په کار د دواړو وادونو ترمنځ د اړیکو وار پرانیستی وي. او د جرمنی د نازی رژیم د شاقه کارونو د یو کمپ سل کلن ساتونکی نن محاکمه کیږي. د تر ټولو پوخ عمره کس دی چې د جرمنی د نازی رژیم د جرمونو په تور محاکمې ته حاضرېږي. جوزف اس د 1942 تر 1945 کلونو پورې د برلین په شمال کې د ساکسن هاوزن په کمپ کې د 3500 کسانو له وژنې سره په عمدي یا اختیاري مرسته باندې تورن دی. سره له دې چې د جوزف عمر ډیر زیات بلل شوی، خو د راپورونو له مخې روغتیایي ښه ده او له هغه د پښتنو ګرویګونو موده په ورځ کې تر شاوخوا 2 ساعته رسي. د هغه په وړاندې مشخص تورونه دا دي چې د پخوانی شوروي د بندیانو په اعدام او د ګازو په مټ د بندیانو په وژنه کې لاس لري. دا مهم خبرونه.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. لنن شل کال مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له سپینې ماڼۍ په سپینه برس خپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
Good afternoon. On my orders, the United States military has
غرمه په خیر. زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
تر دې برید دوی اونۍ مخکې واشنگتن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشان وروسپاري چې د سپتمبر په 12مه پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه دا شوه چې د طالبانو حکومت ړنګ شي، نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او جګړې شل کاله دوام وکړي. واشنگتن له طالبانو اسامه بن لادن غوښت. بن لادن چې د 80مې میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله، په 1991 میلادي کال کې سودان ته لاړ. بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. دی د پاکستان په ایبټ آباد کې د 2011 کال د مې په 2مه امریکایي ځواکونو ووشه. د اسامه تر وژلو نږدې 3 کاله وروسته بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل. بیا ورو ورو د بهرنیو عسکرو شمېر پسې کم شو. په قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانستل شو، د سولې خبرې پیل شوې او واشنگتن طالبانو ته د خپلو پاتې شاوخوا 2500 عسکرو د ایستلو په بدل کې یو شرط دا کې شو چې له القاعده سره به اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه ورکړه. امریکایان د اګست تر اخره له افغانستانه ووتل او کابل طالبانو ونیو. دلته د بحث لپاره زموږ میلمانه دي سید اسحاق ګیلانی، د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر، پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکونکی عبداللطیف متین چې د نړیوال امنیت او نړیوال حکومت ولې په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. میلمنو خبرونه ته شراخلی ګیلانی صاحب، لومړی له تاسو واورو چې افغانان له دې شل کلن تاریخه ستاسو په وینا په باور څه زده کولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه زما زړه کوم سلامونه مستر معارج ته او متین صاحب ته. زه فکر کوم چې دا شل لوی ناورین په پاکستان باندې شو.
ګلن صاحب محترم، تاسو د ټلیفون اواز سم نه ده، که چیرته لږ څه تغییر ورکړي وبخښي.
نو زه داسې ځای کې ناستم چې زما په سومترۍ کې د وای فای دغه دی.
نه نه، اوس بهتره شو. نه پېښه
نو دا نورین د خارجيانو په ضد باندې شروع شو خو ډېر پکې وز پېدل افغانان په زرهاو افغانان پکې ووجل شو او زمونږ د یو تعداد افغانانو د خوانم دا ویل کېده چې دا بمونه کم دی زیات استعمال کوي. نو زه فکر کوم چې دا ناورین افغانستان لپاره ډیر ګران تمام شو او بالاخره کومې وعده چې د جنگ په جریان کې نړیوالو د افغانستان د خلکو سره کړی وو هغه یې تر سره نه کړه چې دا هغه د افغانستان بازسازي وه یا بیا رغاونه وه او بالاخره په افغانستان کې ښه حکومتداري وه او د بند کانفرانس نه دغه د ښه حکومتداري بنیاد خراب شو چې تر آخري رئیس جمهور پورې چې وتښتېده.
ګیلانی صاحب محترم سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟ دا خو د افغانانو غیبتونه شو.
زه هم دا وایم کنه چې افغانانو خو زده نه کړه. که زده کړی وای چې دا باید څه وشي د جهان سره روابط څه رقم وساتل شي او بالاخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي، د دوی مرکزونه نه وي، موږ په دغه باندې تروریستي ګروپونو باندې بدنام نه اوسیږو او جهان موږ سره ښه او سیاسي اړیکې ولري. چې متاسفانه دا کار په دا شل کاله کې ونه شو. دا شل کاله کې هیڅوک مثال نشي ورکولی چې دا دو پنځوس ملکونه په دې خاوره کې وو مګر یو وارم د القاعده مرکزونه نه دي بمبارد شوي، یا هغه خارجیان چې دلته اوسېدل که د هر یو ملک وو نو هر څونه بمبارد چې کېده هغه بیا هم په افغانانو باندې کېده، افغانان یې واژه. نو دا زموږ د افغانانو مشکل و چې موږ ونه توانېدو چې دنیا سره همغږي ولرو او بالاخره دا خارجیان د خپل د خاورې نه وباسو.
مننه مارج صاحب، تاسو که لطفا وایستی چې افغانان له دغه شل کلن تاریخ څه زده کولی شي او څه زده کړي دي؟
مهرباني زان تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته، تاسو تخنیکي همکاران ته، لیدونکو ته زړه کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جګړه داسې یو حالت راوست افغانستان ته تقریبا د څلوېښت کاله دې خواته، بیا خصوصا د شل کاله، چې هر افغان هر څه ترې زده کړل ده. په ټولو چارو کې دوی خپل متوجه سول، پارس باندې پوسونه، ملامت سلامتي وپېژنده، سیاست باندې تقریبا بیداره سوله، په دوست دښمن باندې دوی پوسوله او خپلو ګټو خپلو تاوان ته ښه متوجه سوي دي. ګمان کوم څوک پاتې غلط دی نه څه کوم ماشومان ته پاتې. مګر څنګه چې اول کې دغه طالبان په مخکنی دوره کې راتلل، حالات داسې جوړ شوي د شر او فساد او د وزلو ټکولو چې ټول خلک طالب ته خوشاله سول. پلانډه توګه دوم ځل موږ چې کله امریکا ویلې چې زه راځم افغانستان ته، وضعیت بیا هم طالبانو داسې جوړ کړی و چې ملت بدلون ته خوشاله و. داسې انګېرنه هم وکړه هندو یا یهود یا کفر هم راځي چې موږ دغه حالت نه وساتي، ځکه امریکا دغه چې ډیزاین حالت جوړ کړی و. امریکا کومه څنرات له هیڅ هېواد لیوانه نه دستا تراسي خپل انرژي خپل مصرف تاسو وکړي بل هېواد ته وګته خپل تاوان وکړي، حتمن خپلې ګټې سنجي خپل ګټو ته راځي. جنگ ډیزاین سوی و، د جنگ لپاره روان و، دا خلک همدغه فضا جوړه کړې وه. بیا په لوی لاس باندې په بند کې داسې کسانې کېنولې چې یو څه موخه له غونډې نه لرې کړله چې هغه د جنگ لپاره اماده کړله، او بعضې کسان داسې کسان راوستله چې هغه د دوی لاسپوڅي وو چې په هغوی باندې دغه دولتداري او سیستم خپل اعمال خپل پروګرام مخکې بوځي، یعنی د دوی خپل کسانو چې دوی سره معامله شامل و. تو چې معامله کې سره نه و شامل هغه د واقع نه راتلله، ځکه ملت وایي چې سل یو نیم سل کسانو چې همدغه شلو کالو کې په دې چوکیو په هغه چوکیو باندې کتو پتلو همدا مفسد و غاصب و دغه ډلې چې اوس هم درایي و هر سیمي ساتل د بخ بېلو قرضدارې چې په ملت برقطه کېږي پارسویت باندې. بیا طالبان یې په لوی لاس باندې طالبانی ته مجبوره کړله، جهاد ته مجبوره کړه، جنګ ته مجبوره کړه، طالب ته جوړ کړه، کلیو باندو ته پسې ورغلل، بمبار د کوي وهله ولې تلای کو د پنجاب غیګ ته پنجاب ته پک لاس کې ورک ور خپل وطن کې جات شروع کړ، مجبوریتونه استفاده وکړه. دلته ملامت ټول موږ خپل افغانان، ملامتي په دې کې چې بوران راغی حالت راغی من گو تو خیا تان دل دل ملت هم آرام
می تو من نه مارش من نه
پدی من شان در او
من نه د شغل متین نظر به هم وخت متین سپ تاسو ک پلان دول سن وای سی چی لدی شلو کلونو افغانان باید څه زده کړي
تاسو ټول ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مننه سب په دې اړه خو ډیر څه باید د شی یو د ذکر ور خبرې ډیرې دي خو په لاندې ټکو کې کدرته وایم څو مهمه خبرې دي یو خدای چې افغانان باید د دې شلو کالو نه دا باید یې ذکر وي دا څنګه د چیزې هیله کوم چې زده یې کړی باید یې ذکر وي چې هیڅ کله په پردې باور ونه شي هر څوک هر ملک د خپل موخو د پاره جنگیدلې دي که په افغانستان کې دي که په سیمه کې دي که په نړۍ کې دي نو په پردیو باندې ډاډ او په پردیو تکیه کول لویه غلطي ده دویم درس چې باید موږ ته اخیسته وي هغه دا دی چې د نړۍ هیڅ ائتلاف تل پاتې ائتلاف نه دی هر یو ائتلاف دی یو خاصې مودې لپاره او دی یو خاصې موخې لپاره جوړیږي چې هغه مو خلاص تر شي هغه ائتلاف دی منځ نو هیڅوک د هیڅ چاتل پاتې دوست نه دی بل مهم شی چې افغانان باید د دې نه زده کړه کړی وي هغه اقتصادي ناپېلتوب دی چې دا د یو ټولنې د یو ملک لپاره ډېر اړین دی په دا شلو کالو کې هر جګړه چې وشوه هر څوک چې په جنګ کې داخل وو د ټولو اقتصادي بنیاد د پردیو نه و حتی که د افغانستان حکومت هم و که دیموک ملی و اردو ملی پولیس و امنیت هم و مونگ تا پرده یو پیسی را کنولی چه دو چه و حتی حقا چوب چه دی پخوانی شلو کالو نظام پا مقابل که هم جنگی دل دی زان سنه درلو دل پرده یو مرست و سرکوله نو دی پرده یو نا اقتصادی نا پیل توب دیر لوی دست چه باید مونگی تی واخلو حتی که په دې وکولای شو چې خپل سرحدات وتړو او په خپل منځي موضوعاتو باندې تمرکز کم کړو په اقتصادي پیاوړتیا باندې تمرکز ډیر کړو او وکولای شو چې افغانستان یو ځل په پخو ودرو
مننه متین مننه ازادي په څپو کې پروګرام دی دا پروګرام موضوع مو لنن شل کلم مخکی په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر جورج دبليو بوش فیصله ده چې پر افغانستان حمله وکړه لوي خبرتیا ورسته اوریدونکو ته مخکې
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پښتنې کولای شئ شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو
شمیری مودی 00420221205001 تکرارومه 00420221205001 بلشمیره ده 00420221201 تکرارومه ده شمیره بیا 00420221201 تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ یو اوریدونکو د ټلیفون لاري را سره ده مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ مهرباني تاسو لوستن راډیو مړکې لوستن راډیو مړکې هغه چې یو بل ته انتظار کوو بیا یو بل شخص نو سره اوریدای د ټلیفون قطع شو لټول اوریدون کې لکه کوم کله چې زنګ وهي راډیو مړکه ځکه چې یو څو وخت پرې باندې تیریږي یو بل خبره سره اورو بل اوریدون کې ته مخه کوو مهرباني وکړئ حساب یې چپو کې پروګرام دی تاسو په لاین کې است bale لدی اوریدون کې سره هم نه اورو تاسو زموږ ژغه اوري بل اوریدون کې ته مخه کوو اسره په څپو کې پروګرام دی تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ لپاره په خبرونه کې برخه واخلئ مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ bale
مهرباني مله متین سر څنګه دا پښتنه لکه کدا شل کال جګړه کې افغانستان باید چیش کړی وای باید چې چم کړی
ها مننه افغانانو باید څه کړی وای دا هم یو سوالو بل اوریدونکو ته مخه کوو مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې استه تاسو په لاند کې اس مهرباني وکړئ نصر اورو په ټلیفون کې هم څه ستونزه شته ګمان کوم اوریدونکو کې زنګ وهي خو نصر اورو دا اوریدونکو کې په لاند کې دی تاسو مهرباني وکړئ که په ټلیفون بله سر اورو مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې د ټلیفون هم قطع شو نه پوهېږم څه تخنیکي ستونزه ده چې له اورېدونکو سره نه اورو ټلیفونونه به نه اخلو ځکه چې ټلیفون راځي او بېرته قطع کېږي میلمنو ته به مخه کړم مخکې مو دا پوښتنه کوله چې له دې تیرو شلو کلونو افغانانو څه زده کړي دي دغه تیرو شلو کلونو ته که وګورو شل کاله مخکې واشنګټن له طالبانو ځینې غوښتنې لرلې شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځینې غوښتنې لري ګیلانی صاحب څرنګه طالبان باید دې غوښتنو ته سر ټیټ کړي
دې کې شک نشته دی مشروع او نامشروع غوښتنې باید توپیر شي باید د دوی په ګردي میز کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنې چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي او بل اخر هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته په ډاګه کوي او هغه چې مشکلات وي په هغه بیا په دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
ګیلانی صاحب وبخښئ دغه چې تاسو نامشروع ورته وایاستئ مثلا کومه غوښتنه د نړیوالو نامشروع ده
زه خو نه پوهېږم چې هغه غوښتنې ده اوس هغه عمومي غوښتنې ده تر اوسه پورې خو د مکتبونه یې کړي دي او هغه د خارجیانو ایستلې کړي دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نه شي چې دا ټول هغه مشروع غوښتنې دي کیدای شي چې ډېر نامشروع غوښتنې مو لري هغه د بیا امارت اسلامي باید په فکر وکړي چې دا کوم وخت باندې داخله ولای شي تعلیم د هر یو نر او ښځه باندې حتمی دی باید دا تعلیم وکړي په تعلیم یافته و باندې چې په افغانستان کې دي د دوی ضرورت دی چې په وزارتونو کې کار وکړي او باش واخلي دا یو مشروع غوښتنه ده د خارجیانو ایستل چې د شل کاله څه چې مونږ اوس پنځه کاله کېږي چې په دې بدبختیو کې روان یو او دا خارجیان دي چې زمونږ په وطن کې زمونږ د پاره غم جوړ کړی دی دا باید وویستل شي او د طالبانو ویل همېش همدا و چې مونږ خارجیانو سره اړیکې نه لرو ولیکن وی دا د کینی د خارجیانو سره د ملکونو سره چې غوښتنې لري چې ځایونه وښیي چې په کوم ځای کې شته دي دا باید د امارت اسلامي وظیفه ده چې دا کسان د خپل د خاورې نه وباسي او د افغانستان خلکو ته سوکالي راولي.
مننه مارج صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو غوښتنو ته طالبان باید لبیک ووایي او که نه ځینې غوښتنې ومني او ځینې نه؟
ور یو خبر د ته واضح به سړی وکي وس افغانستان در حد نه ده او نه نظامی حالت او طالبان هم بډیر په نظامی مسایل باندې په شریونه کې او نه دوی اپوزیسیون د کوم بل دولت او طالبان بلکې دولت دي دوی به سیاست او دولتداری ته بډیر پام کوي معیاري دولتونه په دنیا کې موجود دي افغانستان د سنت او سیاو دولت یا نظام تجربه کوي ده مختلف نظامونه تجربه سوي امپراتوري او شاهي او مطلقه او مطلق لانه او اميري او رئیس جمهوري هر څه تاسو سیستمونه تاسو سیاست تجربه موجوده ده کنه یو حالت کې کو د تا کې او تغیر او تبديل کې او مدیریت بدليږي د بنان معیاري دولتو ته دوی به د وسط په حالت کې وزارت خارجه او خپل ډیپلوماسي فعال کړي خپل ستراتیژي کړنلار بهرنی سیاست د تشریح کې درو چې څو وړي په کوم شرایط او په کوم ساته د ډیپلوماټیکو مطابق د کنوانسیون دی وانه او شکاکو دي دوی سره کوم اړیکه غواړي دلته بیا نړۍ کې نړیوال معیاري کنوانسیون نه تړونه او اصول موجوده منشور موجوده غته درناوی په کار وکړ څنګه اسلامي ستر هوادون لکه سعودي لکه ایران لکه اندونیزیا لکه مصر کول چې خپل فکری خپل اسلامي رژیم وساتي او نړیوالو سره اړیکې ولري او طالب نه سي کولای دلته ستونزه نه سيدي مشکلات شي دي مثلا څه غواړي اول خدای خبر بسره واضح وکي د دې سفارتونو ته فعال دي یعنی غیر مستقیم افغانستان پر رسمیت پیژني او ډیپلوماټیک عمل هم کوي ام چارواک سره ګورم ویزی ورکي ام ته په موږ سره خبرونه د چین سفیر وکړل د ایران سفیر او د روسي دی مارم بارک د عمل بل مسل د افغانستان بیرغ ته په خدي خپل هواد کې څوره پی اجازه نه ورکي مسل د طالبان پر رسمیت پیژنده خپل دی به دا مسله اعتراض کی وزارت خارجه چول سي او جانب برخورد کیږي نو بیان کله دغه روابط دي چې شغواړي مثلا د خوانزو یو د انجلیکانو تعلیم تعلیم څنګه چې ګلاري سویره طلب العلم فريضه لكل المسلمين والمسلمات پنور خدمه ده دوی باید دا واضح کړو ته چې پلان لرو چې مناسب جوړو ته جوړ کړو کوندس کړي وکړي د توریزم مسله چې دی وایي ته غنډې خو سم چې ساده خور د طالبانو په لاس کې ده دوی باید یو کمیسیون یا اداره جوړ کړي چې هر ملک اعلان کړي چې دلته داعش ولې د یا کوم بل توري د دا ولې د څه دوی هغه دعوه کوي ته بل نه ورسره د رسمي کې وګورسته کنهسته دنیا ته شواهد اسناد وان کی ګون حالت به ختم کی بل غواړي مثلا د خزو حقوق غواړي د خزو حقوق معلوم دي په شریعت کې معلوم دي په موزي قانون کې معلوم دي د په لیکول ته د دې مسولیت هو د پروردګار ته چیرته ای هغه دې مجبور چې عملي
مارش د میرمنو د حقونو او د نجونو د حقونو مسله ډیره یادی شي کنه یعنی فکر نکوي چې طالبان په ډیر ژر ګامونه واخلي لکه کندوز کې چې د لشپژم پورته تر دولسمه پورې نجونو ته د تګ اجازه ورکړه د دومره جدي تقاضا په مقابل کې په کار نه دی چې نن باید په کابل کې دا کار وشي هرات کې قندار کې او په نورو ښارونو کې هم د دوه درو ورځو موضوع ده که څنګه
ګوره دا خبره وکړم په سرات باید وکړم کله په دې شاته کوم بل پروګرام نه او طالبان دغه جز نه یو د حفاظه او حالات او فرصت نه ساتي او خدای دې وکړي چې دا سني یو کار نه دی دا سبنه که فضا به ساتل کیږي نه او دا مسله سني کیږي چې بخانه دولت په موجودیت باندې دې عارفانو لکه د چین او روسیا او سیالي او جنگونه امریکا ته ورنه وغلرې کړل او اوس د څو پروګرام جوړ کړي چې داعش په نوم باندې وغه کوي وګونو به جګړه تر کشکاږي او دلته به د سوریې په شان د میدان د جنگي که داسې مسله نه وي خو دا خو باني دا خو ډېر وړې جزئي خبرې دي طالبان ته طالبان اکی کارونه کورنۍ کدن د دادا چې زیربنا ته کارو کې اقتصاد ته کارو کې تولید به شروع کې ادارات پاله کې ادارات کې پروژې دي
انکشاف دلته مارچب دلته کې دې شي چې دا ستونزه وي مثلا د طالبانو پولیکو کې افراطي خلک هم شته هغه شاید له دې سره مخالف وي دوی بل خپل ملګرو قناعت څنګه ترلاسه کوي
نا ګورې ما وخت مې صاد نور هوا دو ورکه فراتی په کوم معنا مده چې څوک دې پروردګار دغه مې څوک دې خواته خواته کې نه نسی مثلا په هر حالت ما دې موږ تاسو ګور او دا اوس په دې هم دې وسی حالت کې ګورو چې کار اهل کاته به دوس پاره دا حکم دې خدای دا ان الله دې امركم ان ادو امانات الى اهلها کار به اهل کاته کې خالص په چیرې جهاد حکم دې خدای مند کوي دا حکم دې خدای دې یا تعلیم هم حکم دې خدای دې نو بل نه دې خاصیت نه خاصیت نشته
او من نه مارسه
دنیا لازم ملزم ده
او من نه
د دې ضرورت کړو دنیا هم افغانستان سره ستري به ستاسو نقطه ته ضرورت نه نن سبا کومګ مشکل ته ایجادو وي مثلا چې ضرورت لري کله شمال ده د څلور هوادونو او شرق اروپا ته تیریږي څلور هوات به مثلا د ګمرکي محصولات او کله افغانستان ته ساده ده افغانستان هم ضرورت لري خپل ګمرک پاله کی ترانزي نه پیسې وخلي او وايي ترانزي زمینی په ترانزي ده د موږ بازګر حق لري په دولت باندې چې مال به صادر شي به هم کوته او
من نه ګیلانی سپ دا مارچ سب کار اهل کار موضوع ته اشاره وکړه تاسو تر اوسه پورې چې کوم تعینات طالبانو کړی دي ترې راضی یاستئ د کار اهل کار په حساب
نه په هیڅ صورت باندې په دې چې ډېر تخنیکي وزارتونه هم مولوي صاحبانو ته ورکړي دي چې زه په یقین باندې هغوی په دې باندې نه پوهېږي کله چې د تحصیلات عالی وزیر وایي چې زما ماستر او ډاکټر نه ده په کار نو بیا به دغه وزارت نه زه څه تمور لرم چې سبا ته به زما اولاد زی په آرامۍ سره به سبق وایي او هغې نه به ډاکټر او ماسټر جوړېږي همداسې وزیر صاحب د تحصیلات عالي وایي چې دا شل کاله کې چې چا سبق ویلي دي دا خو شی وخت ضایع کړی دی دلته سبق نه ده ویل شوی اوس به مونږ نوی سیستم د درس جوړوو نور دا ټول هماغسې بعضې وزارتونه دي چې هغه تخنیکی وزارتونه دي وزارت خارجه تخنیکی ده
وزارت د زراعت تخنیکی ده، وزارت د انکشاف دهات تخنیکی ده، دا معدن تخنیکی ده، دا غو وزارتونه دي چې البته باید اهل فن موجود وي. یو څوک چې خپوخ ډیپلوماټ نه وي هغه په وزارت باندې نه پوهیږي. مونږ به په دې باندې قناعت وکړو چې مولوی صاحبان د وزیر وي، خو موین صاحبان د باید داسې شخصیتونه وي چې هغوی ژمن لري، هغوی د افغانستان سره مینه لري، افغانستان د دوی خاوره ده او دوی غواړي چې په خپل وطن کې خدمت وکړي. زه یقین لرم چې زموږ ډیر زیات افغانان په د باندې د افغانستان نه که امارت اسلامي دوی ته بلنه ورکړي او د هغوی د حیثیت او د عزت زمینه مساعده کړي، هغوی به راشي او په دې وزارتونو کې به کار وکړي. وزیران د نوي ولې د موین نه لاندې خدا خو د دوی حق دی سبق ویلی دی، مونږ انکشاف ته ضرورت لرو او دا دفتر که فعال نه شي دا په صورت قطع باندې مونږ به یو ښه افغانستان و نه لرو، د پردیو لاسپوسی به یو، پردي به زمونږ دپاره تصمیم نیسي. لکه چې همدا اوس نیول کېږي مثلا عمران خان بله شپه په بل ګیټس سره په ټلیفون باندې خبرې کړې او د افغانستان دپاره یې د واکسینونو غوښتنه کړې. دا ولې زمونږ خپل رئیس الوزرا دا کار نه کوي چې پردي ملک زمونږ دپاره کار وکړي؟ تر اوسه پورې قطر وزیر خارجه د افغانستان دپاره ګرځېده، اوس هغوی هم انکاری شوي دي، نور هغوی افغانستان په رسمیت نه پېژني. چې نن په ډېر صراحت باندې ویلی دی چې د افغانستان په شناخت باندې باید یو مقدار مکس وشي چې عجله پرې ونه شي. نو چې قطر غوندې یو ملک هم د داسې یو نظام نه مخ اړوي، نو زموږ خو ډېر په بد حالت کې یو، باید ځان کې تغییر راولو او بالاخره دا یو بل سره ومنو او یو بل ته احترام وکړو. دا غیر داغې نه بیا دا وطن نه شي جوړېدلی.
مننه ګیلاني صاحب. متین صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه تغییر چې ګیلاني صاحب اشاره ورته کوي په څومره وخت کې باید رامنځته شي او په څومره وخت کې افغانستان ضرورت ورته لري؟
په ډېر بخښنه سره چې اصلا زه په بل فکر یم، فکر کوم چې پوښتنه یو څه او دوستانو تشریحات په بل څه ورکړل، تمرکز د پوښتنې لاړه په بلې خوا چې آیا طالبان د امارت اسلامي د نړیوالو پوښتنې ومني که ونه مني. نو دغه تغییرات چې دوستان وړاندې کوي دا خو زموږ داخلي کورنۍ موضوعات د افغانستان دي چې اوس طالبان حاکمان دي که څوک مني که نه مني، اوس حکومت واک د دوی په لاس کې دی. خو دا خو یو نړیوال نورم دی چې هر څوک د هرې عقیدې دپاره چې وجنګېدل چې په واک شول هغه د خپلې د عقیدې خلک سرته راولي. نو په دې اړه
یعنی تاسو له ټاکنو سره چې کوم تعینات شوي دي له هغه سره موافق یاست؟ مطلب مو دا دی؟
نه، داسې نه ده چې په تخنیکي بڼه چې دوستانو تشریح کړل چې دا درست کار دی. خو لکه څنګه چې ګیلانی صاحب اشاره ورته وکړه، وزارتونه سیاسي پوستونه دي. دغه توپیر باید وکړو چې درسته ده وزارتخانه تخنیکي وزارتخانه دي، خو وزارتونه سیاسي پوستونه دي او سیاسي پوستونه هغو چا ته ورکول کېږي چې هم مفکوره او هم نظره دي، مبعکبې خلک.
خو ګیلانی صاحب وویل چې مرستیالان دي سم نور کسان وټاکي.
بالکل بالکل، معینان د وزارتونو باید مسلکی خلک وي، رئیسان د ریاستونو باید مسلکی خلک وي. اوس که امارت اسلامي دا غلطي هم کوي چې معینان او رئیسان هم غیر مسلکی ملایان، قاریان، طالبان او حافظان تاکي د یو مسلکی اداره داخل واقعا د افغانستان د راتلونکي سره شدید جفا از بولم.
مننه.
او که وزارتون هر چنگی وی در ایدی خپل کار
دیم. مننه. مارج سب، تاسو چه فکر کوئی چه دغه تغییرات که رازی، یعنی مثلا طالبان دغه نظر لکه چرنگه چه تاسو او گیلانی سب مخکی او همدار از متین سب دیت اشاره وکره چه زین تغییرات ضرور دی، دغه تغییرات باید پا چمره وقت کراشی؟
بوری دغه دوستان پر من اشاره وکره در کابینات تایید وړ پدې ده چې په اوسني حالت کې دغه حالت څوک بل څوک له دوی نه څه کنټرولولای. او وزارت دا سیاسي او دوی خپل وایي بار وړاندې سیاسي ده، یعنی مدیر په کار ته او اداره چی په کار ده، کار فرما په کار نه کارګر. یعنی مسلکی حالات کنمی خیر فرق نکی مونتا مدیریت پو کار ده او بودی وای چه ده معقت ده نور کتا کسان که دیر اشتیا والی کار وکی تولید مخت بوزی یعنی سیسومون بد روان کی حالات گردور ده هواد نه سیاسی تنا نه ده مداخله ده هوادونو حتی کهی که پخوانی دلت تپلی چه مثل ده یه گاونډیان یا د سیمې هوادو لاسپوچی وو دغه ګټو ته شل کله ژمن کسان وو هغه غواړي بېرته په یو ډول ډول راولي په طالبانو فشار هم راوړي بانې هم کې دا یې بېره په راسه کړي او دې خواته خوشحالي ده روانه ده زمه روان ده خلک تنخواه نه لري دا ځوانان که چېرې دا رقم وضعیت ورته وساتي ده خو پخوانی حالت نه ده چې خلک مثلا ځکې او زراعت لري یا څاروي لري یا څه معیشت ژوندي صنعت تنخواه ده که تنخواه ورنه کړي دوی هم زجر ده او بل دوی مجبورې کېږي هم چې ګانه که نورو ډلو ته تپلو ته لکه داعش دوی ته څه روان شول ځکه دا اوس موږ ګورو فرانسه شدیدن کار کوي په مقامه ډله باندې چې هغوی داعشانو روحیه ورته جوړه کړي او تبلیغات ورته کوي چې هسه بله ډله جوړه کړي یعنې خو جګړه خامخا د دوی په ذهن کې ده خو خپله خوښه ترامپ یو کال کلونیم کال مخکې وویل چې موږ 6000 کیلومتره ولرې کلي ورته تیار داعش طالب شته جګړه خپل منځ کې پرېږدي سوه جګړه کې اوس جګړه وکړي یعنې خو جنګ خودي فایده نه لري جنګ کې دوی وسلې خرڅېږي دوی عسکر ترېنینګ کېږي د دوی مثلا ښه نور مارکېټ ورته ده پولیګون ورته ده ازمې خرڅه کېږي عارفان دي او دا کسان دي وهلو ټکول دي د نن سبا پیسې ټوله په همدغه مسله کې دي خبره دی که داسې دنیا ضرورت لري افغانستان ته که افغانستان ته جغرافي او ترهنجي لحاظ نه وي دلته نور مسایل هم شته دغه اورانیم چې په افغانستان کې تثبیت شوي تاسو ګورې هغه د کواټر مشر پرنس ایریک یو څوره د مخکې ویلی چې په دغو مسایلو که موږ غواړو چې صنعت ته او ټکنالوژي ته تجربه انکشاف ورکړو پراختیا ورکړو باید افغانستان هم مازورنه موږ استفاده وکړو یعنې په دې سرعت باندې وایي یعنی دغه اوسنی دغه سولر برقونه او دا مسایل ټول پورې نه دي یا لیتیم نن سبا برقي موټرو برقو دا جوړې تیتانیوم موږ لرو مثلا په خو دې جوړ کې ثابت شوی دي د نیکستو څاګانې د دې مثلا دغه مسو القلی ته نن سبا سفینو ته تاسو باید ته دې زیات ضرورت
ما نه نه مارسه ما نه نه
یعنی دا باید یو بخنه غوړ دا باید منیجمنت مدیریت مالی خبردار دي ته مسلکی خلک وکړي
بله
د کار خلک د اهل کار وکړي ته پروژې جوړې کړي مدیریت کې کچېره دي کار خلک کینه او ستراتیژي او پروژې جوړې کړي ام بهرنی اړیکې جوړې کړي ام دلته کار شروع کړي ته وګورئ او کچېره ته پروګرام دي ته نه بیا نو کېږي نه خو حافظ قرآن او مولا او مولوی دي په تخنیکی چوکې باندې کېږي
دا کوم مشکل نه ده د امتحه د تعینات په برخه کې لګیلنی صاحب څخه یو پوښتنه لرم پاتلې خبر بیا بحث دې تر وګرځو چې امریکایانو لدې شل کلن تاریخ ته ذکر دي ګیلنی صاحب تاسو مخکې ویل چې موینان هدي عقل د وزارتونو باید مسلکی خلک وي لیکن یو بل ستونزه د غوښ چې کومه کابینه ټاکل شوې ده د طالبانو لخوا په دې کې چې کسان په تور لیست کې دي ترڅو چې دا کسان په تور لیست کې وي نو دا خبر ډیر لری کی چې نه سي د طالبان حکومت نړیوال پرسمه ته پیښ شي
زه فکر کوم چې کداغه کسان چې په تور لیست کې دي چې زه نه پوهیږم چې څوک دي دا باید شاته شوی وي او دا زمينه نورو ته جوړ کړی وي واقعا هغه دوی وایي چې 15 کسان په تور لیست کې دي دا 15 کسان چې په تور لیست کې دي په هیڅ صورت باندې باید نړیوال په دې آماده نشي چې افغانستان په رسمیت وپیژني او په هغوی باندې جایزې ښودل شوي دي نو دا به یو لویه ستونزه وي د دغې تغییر دپاره نن چې دا کوم افتخار افغانانو ګټلی دی چې ناتو ته یې ماته ورکړی همدا افتخار زه فکر کوم چې د افغانانو دپاره کفایت کوي اوس باید چې دا د افغانستان د نوی جوړېدو افتخار هم پیدا کړي چې څنګه دنیا سره خپل اړیکې جوړې کړي او څنګه خپل د خلکو د خوره ژوندانه جوړ کړي تاسو به پرون اوریدلې وی چې یو کورنۍ چې هغه دواړه ښځه او مېړه په انتون استادان او د دود ماشومان کفن اغوسته او په سړکونو باندې ګرځېدل او هغه ویل چې موږ سره موږ ته مړی نشته نه پیدا کیږي موږ ماش لرلو په هغه ماش باندې زموږ گزاره کیدله نن چې هغه کفن اغوسته دی سبا کېدی شي دا په زرهاو کسانو کفن واغوندي نو چې یو ملت دغه حد ته ورسیږي چې کفن تر غاړه کې د لوږې د لاسه نو هغه حکومت ډېر وخت دوام نشي کولی په دې باندې باید ډېر دوی توجه وکړي یو بل لوی نقص شوی دی د کوم وخت نه چې رئیس الوزراء ټاکل شوی دی یعنی صدر اعظم ټاکل شوی دی دای باید په هغه ول ورځ باندې خپل ختمه شي اعلان کړی وي چې دای د افغانستان د پاره څه پروګرام لري او د دنیا سره د اړیکې څه پروګرام لري. تر اوسه پورې متاسفانه یو وزیر هم خپل د وزارت پروګرام هم نه ده تشریح کړی چې د خپل مامورینو سره سره کم چلند وکړي. نو د دې لپاره زه وایم چې دوی تخنیکی کسانو ته ضرورت لري. دوی هغه تعلیم یافته افغانان چې د نن افغانستان کې دي او د باندې افغانستان کې دي د هغوی د حرمت او د عزت د ساتنې سره سره هغوی ته بلنه ورکي او دلته څوکۍ ورکړي چې تر څو دا وزارتونه دا ماشین وچلیږي او دنیا مطمئن شي چې واقعا دلته یو کار روان دی. دا څه نه دی چې ټول دنیا د امریکا او د چین په لاس کې دی چې هر څه د هغوی زړه وغواړي هغه څه کېدای شي. ډېر داسې ملکونه دي چې په ښو روابطو باندې خپل اړیکې جوړوي. متاسفانه دغه د نږدې دوه میاشتو ته کېږي چې مونږ حکومت لرو ولې په رسمیت نه پېژندل کېږو. تاسو یو وارې وزارت دغه ته ریاست پاسپورت اعلان کړی دی چې مونږ پاسپورت ورکوو. یوازې پرون 15,000 کسه تللي وو چې پاسپورت واخلي. دوی خو تورستان نه دي چې ځي چکر ته د باندې، خو دوی د وطن نه تښتي او اکثریت تعلیم یافته دی او یا مریضان دي چې متاسفانه په دا شل کاله کې په دا میلیاردونو ډالر چې افغانستان ته راغی موږ دلته یو معیاري شفاخانه نه لرو. او یا تاسو که د سفارتخانو په مخې ته لاړ شي، بل ورځ د ایران د سفارت د مخې نه تېرېدم، حداقل 200 کسه ځوانان ولاړو چې ویزه یې اخیستل د دې وطن. دا خو سرمایه ده د دې خاورې. دوی اطمینان باید حاصل شي. د دغه لپاره وایم چې د تخنیکي خلک چې موجود وي، نو د دغه ځوانانو زړه لګیږي د باندې د وتلو شوق نه کوي او بالاخره د وطن جوړیږي ورو ورو. داسې په دغه رقم باندې چې روان یو، زه شک ګڼم.
مننه. لیوی خبرتیا وروسته دې تر اګرزو چې امریکا له دې شل کلن تاریخ د افغانستان څخه زده کړی دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي پڅپو کې پروګرام اوري احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. موضوع مو د لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش لسپین مانی په خپل وینا کې ویل چې پر افغانستان امریکایي ځواکونه حمله کړې ده. په دې حمله کې بریتانیایانو هم له امریکایانو سره مرسته کوله. د خبرونه میلمانه مو د سید اسحاق ګیلانی، عزیز الدین مارج او عبد اللطیف متین. متین صاحب، تاسو د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې زده کړې کړې دي. په لنډو کې تاسو لستون وایسته چې امریکایانو له دې شل کلن تاریخ څخه زده کړې دي ستاسو په باور.
مننه صاحب. اولین څه چې امریکایانو زده کړل هغه د ستراتیژي په اړه ده چې د دوی هیڅ ستراتیژي سل په سله د تطبیق وړ نه ده. او دوی باید په خپل نړیوالو اړیکو کې خپل نړیوالو ستراتیژیانو کې یو څه بدلونونه راولي، یو څه درسونه یې زده کړل او هغه د خپل راتلونکي اعتلافونو لپاره چې فعلاً د نړۍ سره په نورو ځایو کې کوي په هغو کې تغییرات راولي. لکه فعلاً اوس یو بل نړیوال تړون یې چې جوړ کړی دی په نامه د اوکوس په نامه، چې د استرالیا او بریتانیا او امریکې یو ائتلاف دی چې د چین بین المللي اوبو کې د چین د حملاتو په تایوان باندې د چین ممکنه حملاتو مخنیوی وکوي. په دې ائتلافونو کې اوس د دې ستراتیژیانو بدلون ډېر مهم دی. امریکا په دې کې به ډېر بدلونونه راولي او ډېر نور شیان دي چې امریکې د خپلو ائتلافیانو سره ځینې بېوفایانې وکړي، هغه یې هم زده کړلې او د دوی ائتلافیان هم ورته متوجه شول. د مثال په توګه کله چې امریکې تصمیم ونیوله چې د افغانستان نه ووزي، هلته جرمني د خپل پارلمان نه د دې منځوري واخسته چې یو کال نورم خپل ماموریت وغځي، مګر وروسته متوجه شو چې دا وخت دوی نه دی په ائتلاف کې، دا وخت پردای دی د امریکای وخت دی، نو امریکایان چې وتل نو جرمنان هم مجبور شول چې وځي. نو د جرمني خپل سیاست پوهانو هغه د شورا غړي یې د پارلمان غړي یې خپل ولس ته شرمنده او خجالت کړی چې دوی په داسې یو چا اعتماد کړی و.
مننه متین صاحب، مننه. مارج صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ لکه څنګه چې متین صاحب وویل چې جرمنیان شرمنده شول، فکر نه کوئ چې په نړیوال سیاست کې هیوادونه یوازې خپلو ګټو ته ګوري؟ امریکایانو ستاسو په باور څه زده کړي دي؟
ګوره که سوای حقیقت وایي، د خپل امریکایان یعنې د امریکا رژیم او دا کسان جنگ ته واستول سره، دا یعنې د نړۍ سره سره کورنۍ چې دا ډیپ سټیټ دا په زور داسې یو برنامه ورته جوړ دی وایي. حقیقت خپل امریکا تقریبا وایي چې دیس ترلونه دا وو د ریزرو د فدرال ریزرو بانک نه ول بانک نه د خپل قرضه پر وړ بانک اخیستل دي. دوی نه دا ځکه چې مستقیم نو جګړې ته ورتګ هر هیواد دوی ته په خطر کې ده، ځکه اوس تدابیر نیسي په ټولو جګړو کې. عراق هم چې وتل همدغه وچ خپل مصارف کم کړي، یو څه یې غیر مستقیم کنټرول په عراق کې وساتل. دغه پروګرام افغانستان هم درلوده، دا چې ترکیه خپل ستراتیژیک ملګری غوښتل او وړاندې کړلته، او پاکستان وړاندې کړلته چې هغه دغه سیمه کنټرول وساتي، دا یې دوی لپاره ډېر غټ قوي درس په دنیا کې راغلی. د نور د مسایل په دې مدیم پوه شو چې مثلا ډېر وخت پاتې کېدل څنګه چې نور دوستانې ویلې، دوی ته باعث ناکامي کېږي او په بل ملک کې دوی باید بال دینه کې وړاندې کېږي او ستراتیژي پروګرام لري، یعنې په خپله داسې یو پروګرام بلري چې خپلو موخو ته به غیر مستقیم ځان رسوي، نه په دې ډول باندې چې دوی ورتل او اډې وړل او خپل خپل جنګ جګړه یې کوله.
مننه مارج صاحب، مننه. ګیلن صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې امریکایان ولدی څه زده کړي دي له دې تیرو شلو کلونو؟ بله ګیلن صاحب، سره ټلیفون کې آواز نه اورو. ګیلن صاحب، تاسو ما آواز اوري؟ دوی ته بیا هڅه وکړو چې ټلیفون وکړو، ځکه چې څه ستونزه ده پکې. که د خبرونې څو دقیقې پاتې دي، که دې ته راوګرځو، مارج صاحب، ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم. شل کاله مخکې لننه، لکه د خبرونې په پیل کې په مقدمې کې ما دې ته اشاره وکړه، امریکایانو له طالبانو محدودې غوښتنې لرلې. مثلا القاعده له خپلې خاورې وشړي، د القاعده روزنیز کمپونه په افغانستان کې بند کړي او دغسې غوښتنې. لیکن شل کاله وروسته طالبانو همغه غوښتنې په یو ډول منلې دي، له القاعده سره روابط قطع کړي دي. فکر نه کوي چې اوس هم د طالبانو لپاره په کار ده چې پخوانی صحوي بیرته تکرار نه کړي ځینې غوښتنې چې په نړۍ کې د منلو د هغوی ته سر کیشتي؟ مارج صاحب،
بالکل صاحب. ګورم مخکې تاسو هغه اول کې ډېر ښه پوښتنه وکړه چې موږ څه زده کړه. خیر دوستان، خپل کې اشاره وکړه، دا موږ ډېر ښه زده کړه چې ګدایي دایمي نه، یعنی ګدایي ته موږ باید دایمي ونه ګورو. دا موږ ته ډېر لوی درس و. بل دا هم زده کړه چې خلک مرستو ته څه راځي، د یو ملاتړ چې کوي هغه په وړیا توګه نه کوي، په سادګي نه کوي، هغه خپلې ګټې ګوري، په بل څوک په څوک مین نه ده. موږ دا باندې پوه شو چې موږ به د افغانان خپل منځ کې به د همیشه اتفاق ولرو، یعنی اتحاد ولرو. مهمه خبره هم دا ده که خیر یا شر د یو افغان، خیر یا شر د یو قبیلې په ټول باندې مستقیم اثر کوي، تباکي و خرابي و. بل هم دا ځکه چې ګوډاګي حکومتونه او جاسوسان باید په هیواد ته ژمن کسان دي، هغه به زر تر ملت راپورته شي او سرکوبي کې له منځه یوسي. دا ډېره غټه خبره ده. نو راو دې ته دا مسئله چې غوښتل امریکا القاعدې مشر، دا او دا خو هغه ول دوسې القاعدې مشر چېرته و چې دوی له منځه یوړ؟ دا ټولې بهانې وې. ما اول ویل دا یو ډیزاین شوی جګړه وه، راواڅو سول رااله خپل مخه تر اعلی او تدا استراتیجی نقطه واخلي. دا جګړه د دیو باسي پراخه کې چین خواته د چین اقتصاد په دات کې، روسیه خواته وو ورته مرکزی اسیا ته ما څه کراکاس، آذربایجان ټول بهيري او داسې نو کې کنټرول نه مستقیم ونيسي. هغه د سي پیک سره برابر څه افغانان همشه یو پوینه کې هیڅ یا ځلې خوایي لري ټول کسخ کو خو کلاګر سره کسان خلک سره غري دلت سره غري افغانستان ته د ماته سره مخاوتي یا جګړه سره سره ده. دا وقت چې افغانان د استهدا هیڅ لري او جګړه ورسره کوي د ازادۍ لپاره. بل یو څه مجبوریتونه هم دوی جوړ کړه، په لوی لاس سره طالبان یې زیږوله، مثلا بې ګناه کسان زندان ته واچوله، بې ګناه کسان باندې بمبارونه وسوله، کلیو پټي بمبار سوله، خلک تالشانې وسولې، ډېر ظلمونه وسول، خلک دېته هم مجبور سول واته وسوله چې لاس د ټوپکو جهاته لاس برکی. نور د القاعدې او د نور مسل د خپل تقریبا جوړ شوی دي، چا جوړ کړي او کوم ناراضي من به معلومې دي، ملاتړ معلوم د مرکزونه معلوم دي. که چون رښتیا غواړي چې اوشه له منځه ویسي او رښتیا خطرې هر چا ته اواز تشخیص کی، بیا دې معلوم کړي چې مرکز او منبع او عاید یې ځای چیرته ده. ور دې سیاست پیسه دلته دنیا کې دوه رقمه هیوادونه استعمار راغلي. یو هغه هیوادونه چې ګوري وړتیا لري، هغه ستر کوي، اتوم ورکوي، لوی یې بغم دي، بندور هیوادونه ښکار کوي او بندور هیوادونه پرې رهبري کوي. او یو رقم غیر مسؤوله جغرافیه جوړوي چې هغه همیشه که چیرې او څه سم جوړي هغه بیا له سره ورته ورانوي. غیر مسؤوله جغرافیه یو لابراتواري دلته
مارشه نور هیوادونه به یا حقیقت یا نه حقیقت خپل ستراتیژي لري، خپل پروګرام بلري، خپل سیاست بلري، لیکن په نړۍ کې چې سیاستونو ته ګورو، هیوادونه د نورو هیوادونو سیاستونه خپل بدلولای شي، په خپل ګټه باندې راڅرخولای شي. نننۍ جاپان له امریکا سره تر ټولو نږدې دوست دی، هغه جاپان چې امریکا اټوم بم په استعمال کړی دی، هغه جرمني چې امریکا ورسره جنگ کړی دی، نن د امریکا تر ټولو نږدې دوست دی. یعنی افغانان هم که چیرته لتیرو شلو کلونو داست دکری، حتی لچلویشتو کلونو داست دکری، باید زدکره اونه که باید فکر نکوی چه دغه اوس د طالبانو حکومت حاکم دی په افغانستان کې، فکر نکوی چه جین تغییرات باید راولی چه د دوی حکومت هم نړیوالو ته د منلو شي او افغانان هم خپلې ګټې وکړي او که په دې شکل روان بي، نو خو جګړې بیا بیرته لمنې پراخیږي او بیا به خدای مکه افغانستان د جګړو پور سوسی.
بلکل دا خبره وخت ما یو خو همدا مسله ده چې ځینې هیوادونه تازه هم جوړ شوي، لکه مثال پاکستان په 1973 کال کې د بل چا په لاس جوړ شوی. معمولا که پنجابیانو ته کومه دنده ورکول کېږي مجري هیواد په توګه، دوی خپلې ګټې په پام کې نیسي، خپل رسفا او ساده ژوند خپل هر څه لري. همدا اوس پاکستان تقریبا که احتیاج ده کار شده سیستم جوړ کړی، خپل ملت ته ژوند او زندگی ورکوي. یا مثلا اشخاص که موږ ګورو، امیران موږ ګورو، مختلف امیر عبدالرحمن خان را تاشکن را ورسن، نور پاشان که دیسانسوی دی را ورسن، سرا کتای کلب موتر که را ورسن، که گاڑی که را ورسن، سرچ که را ورسن. من دازی سیاست غوره کسی انگریزان تر بلاخره دینه پا تیخ تمانده و در جوران مسئله و دانون مسئله چه من سرا ورسن پا دیگه شانه را ورسن ده. یعنی دام دا غلطی شد چه من دا پاتی دی طول هم ده سیستم ده که نظامی ده که قضا ده که استخبار که قصوم ندی و دانه دی سرکونه دی طول اغا جو کرده. ځکه بیا خپل تغییرات تدبیر وکړه، داسې تدبیر وکړه چې له انګریزان استفاده کوله. دا یو واقعیت خبره ده. بل دغه واقعیت خبره دا ده چې طالبان اوس هغلی په ټوله خاوره باندې حاکم دي او د دولت په اصولو بنیاد چې اون عناصر د دولت حاکمیت قلمرو نفوس ده، دا درې واړه عناصر دوی لري. نو بنا دوی به داسې یو کار وکړي چې ملت سره ارته شریکي دي. موږ لویه بدبختي دا چې حاکمان له ملت ته رازونه پټوي، دغه نقص د موږ داسې رابطه د ملت او دولت نشته. که دوی داسې تکیه په ملت باندې وکړي او د ملت زه خپل کړي او دوی سره مشورې او تفاهم باندې دا کارونه وکړي، نو بنا دلته کېدلی چې ملت د ده ملاتړ وکړي. که چېرې ملاتړ وکړي اتفاق جوړېږي. مثلا یوه خبره ته زه اشاره کوم، لنډه تړون له امریکا سره لاسلیک شوی ده. تړون د چا لاسلیک شوی ده؟ دا خو تړون خو یو حقوقي اهمیت یا حقوقي شخصیت ده، دا حقوقي بحث ده. تړون یو ډله سره لاسلیک شوی ده، ډله وه سیاسي له دولت امریکا سره شوی. ملت اراده خو په دې کې نه وه. اوس که چیرې دا تحمیلي په ملت باندې دا جبر ده او فشار ده، او که غواړي په ملت باندې قبول کړي، دا د سي خو لویه جرګه د دایره کې جوړه دي کې دغه تړون دي وایي که ملت استازو یا خپله ملت دې ته رایه ورکړه، دا به مشکلات لري. نور خو دا خو د یو طالب شخصي کار ده. دغه چې کارونه باید موږ په لوی لاس باندې ونه کړو. یعنې مثال ملت سره هر څه شریک کړو، ملت نه مشروعیت واخلو. د هر څه مسلې شریکول او مشروعیت، ولو که نظام دیموکراتیک راوړي، که اسلامي راوړي، که امپریالیستي راوړي، که سوسیالیستي راوړي، که چیرې ملت تا ته مشروعیت درکړي، هغه د منلو وړ او نړیوال خامخا په سل په سلو باندې مني. دغه شرطونه هم ستاته کېښودل کېږي، د ښځو حقوق او فلان پسان د الله دا داسې څه له ملت نه فاصله لري. که چیرې ملت ودرېږي او نړۍ ته ووایي چې هر څه زه دغه دولت بنم، دا د ما د دولت او ما ته منلو وړ ده. اکثریت ملت هم نور مملکتونه په دې کې هېڅ نه څه ویل او که څه پکې وایي ملامتېږي، او دلته نړیوال حقوقي نهادونه دي، هغوی ملامت ملامتوي نو دغه دغه مسال ته پکتو سره په کار د معیاري دولتونو ته جوړ
شي. دلته مارش صاحب فکر نه کوي چې طالبان ځنډ کوي؟ مثلا په کندوز کې د نجونو مکتب ته اجازه ورکوله، ولې یو اونۍ مخته دا اجازه نه ورکوله؟ ولې دغه نن سبا سبا اعلان نه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم دغه اجازه شته؟ دغه ځنډ په خپله د دې باعث کیږي نه سي د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل وځنډي شي؟
دغه خوان دا دوه خبرې دي. دوه خبرې په دې دي چې یا فرصت جوړول دي، دغه وضعیت په فرصت په توګه ساتل دي، چې په دې شاو کومه خبره روانه ده، کوم پروګرام سره د جنګ کومه تابع کې څه خصله واقعت وایي، او یا دا چې دې تخنیکی لحاظ کوم مشکلات لري، کدای شي دا تخنیکی ستونزه هم د طریقې چې مکتبو کې یا په خونځو کې ټولګي جدا کول، پرده ورته جوړول، یا معلمان او ښوونکي ورته راوستل، کدای شي دا وزن دیګه وخت زمارم دومره ځندم په کار ده. مونږ په داول کې مخ په مطبوعات کې دا خبره کوي چې طالب ته وخت ورکړي، مثلا یو دوه وخته پورې چې دوی ته ورځ ځان کرا کرا آماده کړي حکومتداري. زمارم وو تقریبا دوه میاشتې دي، دوه میاشتې د صفر حکومت نه ده، هر څه نظام، هر څه تشکیلات موجود دي، تجهیزات موجود دي، وسایل موجود دي، ودانۍ موجود دي، تنهایي مدیر په دې پرسونل موجود ده. دا دغه ځان کول په دې کارو کې خامخا او د مشران
ما نه نه مارس
نه خبرول دی، او خامخا پختره پیدا کړي او کوم حالات کې دا نو سوي دی جوړ کی.
وخت نور اجازه نه راکوي چې بحث دوام ورکو. په لاندو بده متین صاحب یو نظر هم واخلم. متین صاحب، ستاسو په باور باندې لدې شلو کلونو طالبان باید څه زده کړي په ډیرو لاندو لسه؟ مننه
صاحب، زه فکر کوم لومړی خو ډیره مهمه ده چې د نړۍ سره اړیکې د جاسوسي په معنا نه دي. د موږ تاسو د افغانانو یو ډیر لوی عیب په د تیرو شلو کالو کې دا و چې د نړۍ د هر چا سره به چې چا تماس او اړیکه درلوده، هغه به یې زیاتونه په دې پسې نه کتل چې دا د ملي ګټې او نور اصول په نظر کې نیول شوي دي، که نه بس ټاپه به یې د جاسوس پې وهله، د ډاره چا د پردي ملک سره تماس نه شوای نیولی. نو موږ باید نړیوالو اړیکو ته باید افغانان فعلا ډېر اهمیت ورکړي، او د نړۍ د تقاضا او منلو دپاره افغانان باید خپل اصول وټاکي. او زما په نظر اصولو کې څو خبرې ډېرې مهمې دي چې خپل نورم وټاکي افغانان، چې د هغو نورم مطابق که د نړۍ د هر هېواد سره اړیکې نیسو، د هغو په اساس باندې ونیسو چې لومړی پکې اسلام دی، هر شی چې د اسلام د دین د شریعت د اسلام سره مغایر مخالف و باید هیڅ اثر ونه منو. افغان بل افغانیت دی، څه چې د موږ تاسو د کلتور او د رواجونو سره خلاف کیدی هغه هم باید.
البته دا ټول هیوادونه دا کارونه کوي، ټول هیوادونه فرزند خپل اصول او کلتور او عناناتو ته خپل دین ته درناوی کوي. یعنی مطلب هغه هیوادونه چې د دین په بنسټ باندې نظام چلوي کنه، یعنی دا نور اسلامي هیوادونه کوم. ډیره مننه متین صاحب چې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. مارش صاحب، له تاسو هم مننه کوم. د شاغلي ګیلاني ټلیفون پروسه کې قطع شو، له دوی هم مننه کوم چې د بحث په لویه برخه کې ګډون را سره وکړو. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
زانو نا تے قربان کو نور نورا نو یا نور نورا نو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورا نو زے چ زانو نا تے قربان کو نور نورا نو یا نور نورا نو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورا نو یا نور نورا مسافر مہاجر مسافرو راشی خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو راشی خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو راشی خپل وطن تا جکشری چ پورت خپل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو